جمعه د جون شپږویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شو او د خپرونې د ماښام تر اووه بجو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 هم نیولی شي. په دې خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. قادر جلالوف په تخنیکي برخه کې راسره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خبری مجله د نیم ساعت په مخه ده. وړاندې به د ملګرو ملتو په وینا واوري چې په افغانستان کې د کوکنارو کر کم شوی دی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. افغان ولسمشر وایي د طالبانو لوی حملې کمې شوي خو واړه بریدونه یې زیات شوي. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې غنم پاکستان ته قاچاقي شي او واشنګټن د ایران په فلزو د فلزو پر سکتور نوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالبانو له لورې پراخې حملې کمې شوي خو لا هم د دې ډلې په بریدونو کې د مرژوبلو شمېر لوړ دی. ولسمشر غنی له ټیټ امریکایي بنسټ سره په آنلاین مرکه کې وویل په افغانستان کې لوی حملې کمې شوي خو د وړو حملو د مرژوبلو شمېر خورا زیات دی. د ده په وینا هره ورځ له دیرشو تر پنځه دیرشو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وشل کېږي او نشتي اویا نور ټپیان کېږي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې تېره اونۍ طالبانو 341 افغان امنیتي ځواکونو ته مرژوب لاړولې ده. د ملي امنیت د شورا بیان جاوید فیصل دا په تېرو 19 کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله. ولسمشر اشرف غنی په عین حال کې وویل چې طالبان د افغانستان د ټولنې یوه برخه ده او هغوی هم باید ومني چې یوې سیاسي حل لارې ته اړتیا ده. د دغه راز وویل چې له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې لړۍ دوام لري او هیله لري چې ژر به د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو د فعالیت لپاره شرایط برابر کړي. د دغه کمیسیون ویاند ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل د کابل په برچی زیږیدونتون کې د بې پولي ډاکترانو د کار درېدا روغتیایي خدماتو ته د میندو او ماشومانو د رسېدو په لاره کې خنډ پېښ شوی.
بدلیل مرگ و میر مادران و
د میندو د مړینو په افغانستان کې د ماشومان او میندو د مړینو پاړه د اندیشنو د زیاتې دوله کبله لیوی خو په کووډ 19 داخته کسانو شمیر او لبلی خو د کورونا له کبله درامسته شوی اندیشنو په خاطر د بی پولی ډاکټرانو د فعالیت درېدا د افغانانو د ژوند او روغتیا لپاره جدي اندیشنه او ستونزه رامنځته کړې دي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې د جوزا پشپشوشته منیټه د برچی پروختون کې خپل فعالیت و دراوه. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي وایي چې له دې ولایت غنم پاکستان ته قاچاق کیږي. له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم دا ادعاوې په داسې حال کې کیږي چې د آفتونو له کبله د غنم حاصل کم شوی او په بازار کې بیه لوړه شوې ده. د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي که څه هم سږ کال له مرضونو سره سره په دې ولایت کې 343,000 ټنه غنم تولید شوی دي. د قاچاق په اړه کره اسناد او شواهد نه لري. په لشکرګاه کې د غنمو د منډې یو تن سوداګر زرغون خان وای یو شمېر واړه او لوی سوداګر د ولایتونو په نوم غنم پاکستان ته وړي. د هلمند چارواکي هم د غنمو د قاچاق خبره نه ردوي خو وای په دې اړه چې آیا دا نورو ولایتونو ته چی او که ګاونډیو هیوادونو ته قاچاقي شي د دوی پلټنې روانې دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وای چې او پلاوی ټاکلی چې په دې اړه پلټنه وکړي. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د درې پولیسو دندې وروسته له دې وځنډول شوې او ونیول شول چې یوه ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې یو تن چې پر پولیسو یې انتقاد کړی و د دغو پولیسو له لورې وهل کېږي. د خیبر پښتونخوا چارواکو پرون وویل چې په دې تړاو د پولیسو یو مشر هم چې په دې پیښه کې رول درلود له دندې لرې شوی دی. د تورنو پولیسو پر ضد دا اقدامات وروسته له دې وشول چې د هغې ویډیو د خپرېدا له کبله اعتراضونه وشول چې په هغې کې د پېښور د پولیسو په یوه تاڼه کې له یوه ځوان څخه چې عامر تاکالی نومېږي په زوره کالي ایستل کېږي او وهل کېږي. په پاکستان کې د افغان سفارت د معلوماتو پر بنسټ عامر تاکالی په خیبر پښتونخوا کې زیږېدلی خو په خټه افغان دی. د امریکا متحد ایالاتونو د ایران د فلزو پر سکتور د نویو بندیزونو خبر ورکړ. د دغو بندیزونو پر اساس د ایران د وسپنې د اصلي تولیدونکو د کورنیو او بهرنیو ملاتړ کوونکو په شمول ګڼې کمپنۍ په تور لست کې شاملې شي. د امریکا د خزانه وزارت پر نوویل په هغو کمپنیو کې چې بندیزونه پرې لګول شوي، پنځه یې د ایران له مبارکه فولاد شرکت سره تړاو لري او درې نور په ایران کې دننه د فلزي صنایعو محصولات پلوري. او روسای خبر دا چې د بشري حقوقو دوه مؤسسو له لوري په یو ګډ راپور کې تور لګوي چې د ایران د دولت تر کنټرول لاندې تلویزیون د 2009 او 2019 کلونو ترمنځ د 355 تنو په زور اخیستل شوی اقرار خپور کړی څو مخالفان وځپي او وویروي. دا راپور پرون لندن میشتې د ایران لپاره عدالت او پاریس میشتې د بشري حقوقو لپاره نړیوال فدراسیون خپور کړ. راپور وایي د ایران اسلامي جمهوریت له ډېرو وختونو راهیسې پر نیول شویو کسانو د هغه څه اقرار کوي چې مستنتقان یې ورته دیکته کوي او دولتي تلویزیون هم د دغو اعترافونو په تولید او خپراوي کې برخه لري. دا سجی رډو سهارنۍ خبري مجله اوري.
خبر دا چې دغه سیمې چې دل دولت تر سروپ لاندې وي اده تاریخ موږ نشو کولای. هر ورځ اسکر را زیار ورځ دماغی ستړي چار وینن باس کار راسته تاریخ برڅ اوري. سبا
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی خو حاصل زیات دی. وړاندې په خبرونه کې په دیاړه تفصیل اوریدل شي او د خلکو نظر هم در سره شریکو. روانه اونۍ د کابل په دې حساب زولو سوالي کې 15 څارنوالان ووشل شول. د دې قضیه د تحقیقاتو په اړه مو د لوی څارنوالي د یو چارواکي نظر اخیسته.
کښتي روغانو لخوا تر سرین لاندې قرار لري او اجرات شوی ده او ځینې معلوماتونه هم لاس راغلي دي.
دا به هم واوري چې د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان وروسته تر دې انتقادونه زیات شول چې اسامه بن لادن ته د شهید خطاب وکړ. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
مونږ اصلي هم دغه د کابل اسو دا د خیمه خلک اسو خانه بده شي اسو مونږ
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د 2013 کال په پرتله تیر کال په لږ ځمکه کوکنار کرل شوي وو خو له دې سره سره د تریاکو تولید زیات وو. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې د راپور له مخې شورشتونه د حاصل د ټولولو په مهال معتدله هوا او د نباتي آفتونو کموالی سبب شو چې په 2019 کال کې د افغانستان د کوکنارو کښت زیات حاصل ورکړي. اسمت څاروان راپور لري.
له مخدره مواد او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتو ادارې یو ان ډی پی د افغانستان د مخدره موادو د تولید او کوکنارو د کښت په اړه په کالنی راپور کې ویلي چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ورتیر کال په پرتله په سلو کې 8 لښ کوکنار کرل شوی وو. د دې ادارې پر اساس په 2019 میلادي کال په افغانستان کې پر 2,35,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د ملي پالیسۍ ادارې د سږ کال په فبروري کې اټکل کړی و چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د 2013 میلادي کال په پرتله په سلو کې 28 لښ کوکنار کرل شوی دی. دا پرله پسې دوهم کال دی چې د دواړو ادارو له اټکل سره سم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کمی شي. د هلمند د والی وایان عمر ځواکوي حکومت تر ډیره هڅه کړي چې د کوکنارو د کشمخه ونیسي او اوس اکثره کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې کرل کیږي.
د دولت تر ولکو سیمو کې په ډیره کمه کچه موجود وي چې هغه هم لمنځه تللي دي. کمپاین په وخت کې هغه زیات کښتونه چې کېږي هغه د کوکنارو کښتونه هغه د وسلوالو مخالفینو تر ولکو لاندې سیمو کې کېږي چې هغه ځای کې ډېرې مځکې هم غصب شوي مځکې دي چې د بعضې کسانو لخوا څخه غصب شوي او دوی کښت د کوکنارو ورباندې کوي.
تر ټولو ډېر کوکنار په 2019 میلادي کال کرل شوی وو خو سره له دې چې د کوکنارو تر کښت لاندې مځکه کمه شوې خو حاصل نه یوازې چې کم شوی نه دی بلکې په مجموع کې په سلو کې شپېته زیات شوی دی. د ملګرو ملتو د راپور پر اساس په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 6,400 تنه تریاک تولید شوي چې تقریبا له هغه څه سره برابر دي چې یو کال وړاندې تولید شوی وو. د ملګرو ملتو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په 2019 میلادي کال د دې لپاره د کوکنارو حاصل زیات و چې په پسرلي کې ورښتونه زیات وشول. د حاصل اخیستو په محل هوا معتدله وه او د کوکنارو بوټو ته آفت یا ناروغي پیدا نشوه. په تیرو کلونو کې په ځانګړي ډول په جنوب لویدیځو ولایتونو یا لوی کندهار کې د بوټو د ناروغۍ له کبله د کوکنارو حاصل کمیده. د هلمند یو کاروانګر چې ځان یې عبدالواسع راوپیژند وویل د باوري دشتې سیمې ته تللی ځکه چې په هغو سیمو کې چې په کلونو کوکنار کرل شوي اوس ځکه ښه حاصل نه ورکوي. دی پر دې سربېره وایي
خبره دا چې دغه سیمې چې دل د دولت تر سرو پلاندې وي اده تاریخ موږ نشو کولای هر ورځ عسکر راځي هر ورځ مشکل راته جوړي هر ورځ په دې باندې موږ ستړي یو دماغي ستړي یو چارواکي نن به عسکر راسي تاریخ برڅ وړي سبا به رڅ وړي.
د کندهار د والی وایند احمد بهیر احمدی هم وایي چې ډیر کوکدار په هغو ساحو کې کرل کیږي چې د حکومت له کنټرول دیباندې دي. احمدی په عین حال کې وایي چې ډیر شمیر کاروانګرو متبادلو کښتنو لکه زعفرانو ته مخه کړې ده. خو په کندهار کې ځینې کاروانګر چې کوکنار کوي وایي د خوراکي موادو لوړه بیه او بېوزلي سبب کیږي چې کوکنار وکړي. دوه کاروانګرو بهاودین او نوراغا ازادي راډیو ته وویل
دا تاریخ په جای خطر باندې کرلي چې دلته په افریقیا نسته وچکلي زه پلیو دا د کرونا مرضې ده او لږې درېږي چې
هلمند هم پکې شاملېږي. 4,900 ټنه تریاک تولید شوي چې د افغانستان د ټولو تریاکو په درو کې دوه برخې کیږي. د 2019 میلادي کال په جنوري کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت منحل کړ او د دې وزارت چارې د یوې ادارې په چوکاټ کې د کورنیو چارو وزارت ته وسپارلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د لوی سرنوالي او چارواکي وایي چې د کابل په دهسابس کې روانه اونۍ د 500 سرنوالانو د وژلو د پیښې په ارتباط په تحقیقاتو کې پرمختګ شوی دی. د راپورونو له مخې دا 500 سرنوالان د دوشنبې په ورځ بګرام زندان ته روان وو چې د طالب زندانیانو د راخوشي کېدو بهیر تنظیم کړي. د لوی سرنوالي د امنیتي کمیسیون مسؤل محمد نواب احمد زید د پیښې په تحقیقاتو کې د پرمختګ په اړه وایي
البته دا د جموک کشمیر وګانو لخوا تر سرین لاندې قرار لري او اجرات شوی ده او ځینې معلوماتونه هم لاسته راغلي، مګر په دې خاطر چې امنیتي ملحوظات زه ډېر جزئیات اوس نسم ورکولی، مګر خوشبختانه زموږ ملي امنیت او زموږ پولیس په دې برخه کې ډېر لاسته راوړنه لري. انشاءالله په آینده کې به موږ وکولی شو تاسو ته مسؤلانه دقیق معلومات ورکړو.
یعنی احمد زید صاحب، ځینې کسان تورن کسان نیول شوي دي؟
البته مستقیم تورن کسان تروسه نه، مگر هغه کسان موږ هدف ته نږدې کوي یا غوی په ارتباط اجرات پرستو.
دومره معلومات له ازادي راډیو او د راډیو له اوریدونکو سره شریکولی شي چې د څه رقم حلقو لاسته پدې کې؟
البته دوامدار د موږ سرنوالان سیاسي پذیرې دي، متاسفانه تهدیدات موږ ته هر ورځ راځي، تبعید ستاسو د سولې مخالفین لخوا او مشخصا وار وار د موک سرنوالان متاسفانه د طالبانو له ادرسه تایید کیږي دي چې موږ ته د کشفي امنیتي ارګانو لخوا اطلاعات شریکیږي. د دې رپیټ په ارتباط جزئیات تر څو چې دقیق معلومات کره معلومات ترلاسه شي په امانتداری سره به تاسو سره شریکو، مګر اجازه تاسو نه سم ویلای، مګر په ډیر سره تاسو وایم چې دغه کسان دندغه سولې د پروسې دندغه موافقت نامې موږ یو طرف یو، موږ صادقانه ژمن یو په دې لار کې د موږ همکاران اجرات کې شپه ورځ دوی سه سولې ته نږدې شو او په دې وطن کې دغه ورځ شاید اوس چې دغه خپلواړي پیښې بیا نور تر سره نشي.
د لوی سرنوالي د امنیتي کمیسیون مسؤل محمد نواب احمد زید سرګندونې پرون د ازادي سپو کې پروګرام کې لاس اجر اډو سره وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په منځني صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري و بجو 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې د افغانستان په اړه په خپل تازه غنو کې څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته نوریاس نوري کتنه کوي.
ورسله هغه چې په دې ورسته کې د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتوالي سره یو شمېر افغان چارواکو د سولې راتلونکي ته اندېښنه ښکاره کړه. د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د سولې لومړۍ درجه مسؤلیت ورلغاړی دی وایي هیله مند دی چې له طالبانو سره به په نږدې راتلونکي کې خبرې وشي. واشنگتن ټایمز ورسپانې د سولې په اړه د ښاغلي عبدالله هغو څرګندونو ته پام اړولی چې په واشنگتن کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته د چهارشنبې په ورځ له کابله د یو ویډیویي کنفرانس له لارې وکړې. د واشنگتن ټایمز په لیکنه عبدالله چې د ټرمپ اداره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو کلیدي شخص بولي وویل چې ټیم یې دې ته تیار دی چې له طالبانو سره په خبرو کې چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې پیل شي روغه جوړه وکړي. واشنگتن ټایمز لیکي خاغلی عبدالله که څه هم هڅه وکړه چې د دې مسلې چې طالبانو حملې زیاتې کړي اهمیت کم وښي، خو دا خبرداری هم ورکړ چې د طالبانو له لوري د دا ډول حملو دوام د سولې بهیر زیانمن کولی شي. د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا مشر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل درې ورځې مخکې په افغانستان کې تېره اونۍ د هیواد په 19 کلنه جګړه کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله. هغه وویل په دې اونۍ کې د افغانستان په 2 ولایتونو کې طالبانو 422 حملې کړې چې په نتیجه کې د ده په وینا د افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 291 غړي وژل شوي دي. یو ریشیا ریویو خبرونه هم په افغانستان کې شخړو او د سولې روانو هڅو ته پام اړولای او په یو برخه کې د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله هغه څرګندونه د پام وړ دي چې یو میاشت مخکې د می په 12 د خپلې نوې دندې د پیلېدو په محل کړې وي. عبدالله ویلي چې د سولې هغو فرصتونو ته چې په کوچني اختر کې د اعلان شوي اوربند وروسته رامنځته شوي هیله مند دی. د خبرونې په لیکنه ورپسې یو شمېر نورو افغان چارواکو هم د سولې د خبرو په اړه ورته څرګندونې وکړې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري او د غراز د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وویل چې حکومت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د دغو خبرو د پیلېدو لپاره همغږي رامنځته کړي. ښاغلي صدیقي ویلي چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره افغان حکومت مهم ګامونه پورته کړي دي. د افغانستان د حکومت لخوا یو مهم ګام له زندانونو د طالبانو د بندیانو خوشي کېدل دي چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د طالبانو یوه عمده غوښتنه ده. تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د طالبانو له 3500 زیات بندیان خوشي کړي او طالبانو هم د حکومت له 1500 زیات بندیان. خو د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره باید حکومت 15000 او طالبان هم 1000 تنه بندیان چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د سولې په تړون کې یادونه شوي خوشي کړي.
ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې په د اف ام په 3.5 اوریدل شي. په نړۍ کې د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې ساينس پوهانو تر اوسه نه ده موندلې چې انسان په دې ویروس دوهم ځل هم اخته کیږي. خو نوې څېړنې ښیي چې د کورونا ویروس په وړاندې د مقاومت په خاطر انټي باډي په بدن کې تر ډېره وخته نه پاتې شي. تر اوسه په نړۍ کې 9 میلیونه او 300 زره کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې نیمه یې بیرته روغ شوي دي. خو ویل کېږي چې هیڅ تصمیم نشته چې روغ شوي کسان به بیرته په دې ویروس نه اخته کیږي. ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور جزئیات په دې ارتباط وړاندې کوي.
په نړۍ کې تر اوسه همدا فکر کېده چې له کورونا ویروس روغ شوي کسان د دې ویروس پر وړاندې معافیت مومي، خو هغوی باید ډېر احتیاط وکړي ځکه شاید دا خبره رښتیا نه وي. تر اوسه داسې ضمانت نشته چې د کووید 19 پر ضد جوړ شوي انټي باډي د تل لپاره د انسان په بدن کې پاتې کیږي. په چین کې د وروستیو څېړنو پر اساس د کووید 19 د ناروغانو په بدن کې انټي باډي وی چې تر اخته کېدو 2-3 میاشتې وروسته په بدن کې ډېرې کمیږي. انټي باډي یو ډول پروتین دی چې د انسان په بدن کې جوړیږي او د بهرنیو میکروبونو د له منځه وړلو کار کوي. په دغو میکروبونو کې ویروسونه هم شامل دي. څېړونکي همدارس په دې اړه څېړنې کوي چې انټي باډي د روغ شوي کس په بدن کې څومره موده پاتې کیږي. په امریکا کې د څېړنو نتیجه ښیي چې په هغو کسانو کې کورونا ویروس ژر پرمختګ کوي چې علائم لري، خو دا کار خو دا کار د هغو کسانو په نسبت ډیر وخت نیسي چې علائم لري. دا معلومات ځکه مهم دي چې هغه کسان چې علائم نه لري نورو ته د ویروس د انتقال په برخه کې نور هم خطرناک ثابتېدای سي. د کورونا ویروس له کبله شاوخوا 500,000 انسانان مړه سوي، 900,000 ورباندې اخته سوي او ټوله نړۍ سترګې په لاره ده چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره یو درمل یا واکسین جوړ سي. د کورونا ویروس له کبله اوښتی زیان په اقتصادي برخه کې هم ورته نتایج لري. د اقتصادي همکاري او پرمختیا ادارې خبرداري ورکړي چې وړاندوینه یې شي د نړۍ اقتصاد به سږ کال 6.8% رکود وکړي. په دې راپور کې د بیکاری د کچې وړاندوینه هم سوي چې له 3.6 میلیارد کسانو څخه به له 9% تر 10% بیکاره سي. د اقتصاد پوهانو په وینا د سږ کال تر پایه به مالي لاسته راوړنې دومره کمې سي چې له جګړې پرته به په یوه پیړۍ کې نوي کمې سوي. تیره میاشت د نړۍ 4.5% کارګر په داسې هیوادونو کې و چې کارونه یې په ټپه درېدلي او په نړۍ کې په هرو 6 ځوانانو کې یوه یې د کووید 19 ویروس د خپرېدو له پیل راهیسې کار پرې ایښی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ.
روس له دې چې پرون د پاکستان صدر اعظم د القاعده شبکې مؤسس او پر امریکا د تروریستي حملو اصلي طرح اسامه بن لادن شهید وباله، ګڼ شمېر پاکستاني سیاستوالو او نورو خلکو پر عمران خان سختي نیوکې وکړې. انتقاد کوونکو وویل د عمران خان دا څرګندونې کېدای شي د پاکستان هغو ادعاو ته زیان واړوي چې وایي نور د سختدریزو او ترهګرو ملاتړ نه کوي. عصمت څاروان راپور لري.
د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان په دې خاطر چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې شهید وباله سخت انتقادونه وشول. عمران خان دا خبره د پنجشنبه په ورځ د پارلمان په غونډه کې چې بهیر د تلویزیون له لارې خپرېده له امریکا سره د خپل هیواد د اړیکو په اړه د خبرو په مهال وکړه. د پاکستان صدر اعظم وویل کله چې د امریکا ځانګړو ځواکونو په 2011 میلادي کال په خیبر پښتونخوا ایالت کې بن لادن وویشت، هغه شهید کړ. عمران خان په پاکستان کې د بن لادن وژل کېدا د دغه هیواد لپاره په نړیواله کچه شرم وباله. ویل چې له دې پیش وروسته د نړۍ خلکو پاکستان ته بد رد وویل. د په ایفټ آباد کې د بن لادن پر پټنځای د امریکایي ځواکونو حمله ته په اشاره وویل پر پاکستان یې یرغل وکړ او بیا یې په دې خاطر وغانده چې دې هیواد بن لادن په هغه موده کې چې په پاکستان کې وو نو وسپارلی. سره له دې چې تر دې مخکې هم ځینو پاکستاني سیاستوالو د بن لادن پر پټنځای د امریکا حمله غندلې او هغه د پاکستان پر مځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت تیری بللې، خو دا لومړی ځل دی چې د دغه هیواد یو تر ټولو جګپوړې چارواکی پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملو اصلي طرح ستایي. پاکستان رسمن د بن لادن د اوسېدو او پټېدو له ځایه انکار کاوه، خو ځینې وایي چې د دغه هیواد استخباراتي اداره شایي له دې خبره وه چې بن لادن په کوم ځای کې دی او له دې تروریستي شبکې سره د افغانستان د پالیسۍ په لړ کې همکاري کوله. عمران خان چې انتقاد کوونکي ځینې وخت په دې خاطر چې د طالبانو او سختدریزو ډلو ملاتړ کوي طالبان خان بولي، په پارلمان کې له خبرو وروسته د اپوزیسیون او ټولنیزو رسنیو کې د خلکو د انتقادونو له بمباران سره مخامخ شو. د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه آصف په پارلمان کې د عمران خان پر څرګندونو په خبرګون کې وویل چې بن لادن تروریست و خو زموږ صدر اعظم شهید وباله. خواجه آصف چې د نواز شریف د مسلم لیگ ګوند یو مشر دی همداراز وایي بن لادن د زرګونو انسانانو په وژلو کې لاس درلود. د پیپلز ګوند ویاندوی سناتور مصطفی کوکر عمران خان د پاکستان د ملي امنیت لپاره ګواښ وباله. په واشنگتن کې د ویلسن سنټر په نوم د څېړنیز مرکز د آسیایي پروګرام مرستیال رئیس مایکل کوګلمن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د عمران خان له لوري د بن لادن شهید بلل د پاکستان د هڅې ته سخت زیان اړوي چې وایي دا هیواد نور د تروریزم ملاتړ نه کوي.
لاند خبرونه لرو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو له لوري پراخې حملې کمې شوي، خو لا هم د دې ډلې په بریدونو کې د مرجوب لو شمیر لوړ دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د حکومت وغوښتل چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو د فعالیت لپاره شرایط برابر کړي. د بې پولي ډاکټرانو ټولنې د جوزا په 16 نیټه د برچی په روغتون کې خپل فعالیت درولی. د هلمند یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له دې ولایت غنم پاکستان ته قاچاق کیږي. له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم دا اداوې په داسې حال کې کیږي چې د آفتونو له کبله د غنمو حاصل کم شوی او په بازار کې بیه لوړه شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د فلزونو پر سکتور د نویو بندیزونو خبر ورکړ او د بشري حقونو دوه مؤسسو له لوري په یوه ګډ راپور کې تور لګېدلی چې د ایران د دولت تر کنټرول لاندې تلویزیون د 2009 او 2019 کلونو ترمنځ د 355 تنو په زور اخیستل شوی اقرار خپور کړی څو د ایران حکومت په دې ډول خپل مخالفان وځپوي او وی ویروي. وسم ستاسو اسمی سنو ته مخه کو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
ګلزمان کمالزی له کونړ لیکي د کونړ له مرکزه چې د مناګي د برېښنا بند کارونه یو کال وړاندې بشپړ شوي خو تر اوسه ګټې اخیستنې ته نه دی سپارل شوی. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکي په هلمند کې کوکنار کم شوي دي خو جګړو زور اخیسته. خپلواک ساپی له علیشنګ لیکي سږ کال په علیشنګ کې د کوکنارو کار تقریبا 80% کم شوی. حکومت باید د بدیل معیشت د پروګرام له لارې د بزګرانو سره مرسته وکړي. حمیده اتله له غزنی لیکي د طالبانو له لوري د تیر اونۍ بریدونو دا وشوده چې دا ډله سوله نه غواړي. کریم شیدا له مقره لیکي افغان حکومت د غنمو د قاچاق مخه ونیسي. حمیده نظری له کلات لیکي چې د مرجوب لیکراف لوړ دی د تاوتریخوالي کمشت څه معنی؟ البته دا د ولسمشر څرګندونو ته اشاره کوي چې په خبرونو کې مو دا خبر درلود. او سمیع الله حلیمي تندر د پکتیا له سمکن